درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د طالبان حکومت کماندو ځواکونه نن د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې د هوا له لارې کوس کړل، څو د تیر یکشنبې ورځې د خونړۍ زلزلې د خاورو لاندې ټپیان راوباسي. رویټرز خبری اژانس د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې د ادارې د رئیس احسان الله احسان له قوله خبر ورکوي چې وایي نن سهار وختي د کماندو لسګونه سرتیري په هغو سیمو کې ښکته شول چې هلیکوپټر په هغو ځایونو کې کېناستلی نه شي. ښاغلی احسان وایي چې د دوی لخوا په یو جوړ شوي کمپ کې مرستندوی او خدماتي کمیټې د اکمالاتو او بیړنیو مرستو د رسیدو چارې همغږي کړي دي. د هغه په وینا د قربانیانو د ښخولو، د ټپیانو د لیکت او د پاتې کسانو د ژغورنې لپاره هم دوه مرکزونه فعال دي. په عین حال کې د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې سرپناه نه لري. رسمي ارقام وایي چې په دې زلزله کې شاوخوا 1400 کسان مړه او 3000 نور ټپیان شوي دي. د ناروې د کډوالو شورا وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې سیمه ایز امکانات تر ډیره لګول شوي دي او د بودیجې د کمښت له وجې د مرستو د رسولو سرعت او کچه خورا ډیره محدوده شوې. دغه خیریه ټولنې نن د زلزلې د مصیبت ځپلو د وضعیت په اړه د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې په زلزله ځپلو سیمو کې په جوړو شویو موقتی خیمو کې د 500 او 100 ترمنځ ښځو او ماشومانو له صحي خدماتو او نورو ضروري امکاناتو پرته پناه اخیستې ده. په راپور کې راغلي دي چې له زلزلې پاتې ژغورل شوي خلک د سرپناه، خوړو، د څښاک، د پاکو اوبو او د روغتیایي خدماتو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خیبر پختونخوا په بنو کې د پاوز پر یو مرکز د وسلوالو له 12 ساعته جګړې ورسته د پولیسو په وینا شپږ امنیتي سرتیري او شپږ وسلوال وژل شوي او جګړه پای ته رسیدلې ده. په بنو کې د پولیسو مشر سجاد خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته پرون ناوخته وویل چې د اف سي ځواکونو د مرکز په دروازه کې لومړی ځانمرګي برید وشو، بیا شپږ وسلوال مرکز ته ننوتل چې د جګړې په ترڅ کې 19 سرتیري ټپیان شوي هم دي. د دغه برید مسؤلیت روسه چا نه دی اخیستی، خو په خیبر پختونخوا کې تحریک طالبان پاکستان ډله فعاله ده او اسلام آباد تور پورې کوي چې د دغه ډلې مرکزونه په افغانستان کې دي او له هغه ځای خپل بریدونه تنظیموي. د افغانستان طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې د کرملین له مشر څخه ډیر ناامیده شوی دی. له ډونالد ترامپ څخه د سه شنبه په ورځ په امریکا کې د وی راډیوي خبرونې پر مهال پوښتنه وشوه چې د اګست په 15مه چې د روسیې له ولسمشر سره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل، اوس داسې احساس نه کوي چې پوتین په خپلو ژمنو ولاړ نه دی. ښاغلی ترامپ په ځواب کې وویل چې دی دومره ویلی شي چې له پوتین سره یې ډیر ښه اړیکې لرل او له هغه څخه ډیر ناامیده شوی دی. ترامپ زیاته کړه چې په اوکراین کې په زرګونو خلک وژل کیږي، دوی امریکایان نه دي، دوی روسان او اوکراینیان دي او دا یوه بې معنا جګړه ده. او ټاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له پاکستان او متحدو عربي اماراتو سره د درې اړخیزو لوبو په لړۍ کې خپله شپږمه لوبه د جمعې په ورځ له اماراتو سره وکړي. دا لوبه د ماښام په ونیو وجو د شارجي د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. د شل اوریزو لوبو د دې لړۍ په مخکینۍ لوبه کې افغانستان پرون سه شنبه پاکستان ته د 13 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې د دوشنبه په ورځ کوربه اماراتو ته هم د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه، خو تیره جمعه پاکستان ته خپله لومړۍ لوبه وبایلله. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغه پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه په ګډه وو. په کونړ کې د زلزلې د قربانیانو د لټون د عملیاتو دوام. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر یو ځل بیا وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودرول شي.
پولیس راغلی وه، پر مسجدو باندې ګرځېدله، اعلانونه وکړله، بس دغه 15 ورځې وخت یې ورکړ.
په یو بل ریپورت کې به واورئ چې اسرائیلي ځواکونه د غزې یوې ګڼمیشتې سیمې ته داخل شوي دي او انجینران وایي په ختیځو ولایتو کې د مرګ ژوبلې د زلزلې د مرګ ژوبلې یو اساسي عامل د ودانیو په جوړونه کې د سلامتیا مقرراتو ته بې توجهي ده.
د دغه زیاتو تلفاتو لامل اصلا په درو کې، په غرنۍ سیمو کې، په بانډو کې، په غیر معیاري ډول هغه پخواني کورونه دي چې خام جوړ شوي یا یوازې تیږې ډبرې یا د بل د پاسې.
نور مطالب او رپورټونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ختیځ کونړ ولایت کې د خونړۍ مرګونې زلزلې د قربانیانو د لټون عملیات لا هم روان دي. د کونړ سیمیز چارواکي وایي چې ډیری سیمې تصفیه شوې، خو د مزار درې په ګډون په یو شمېر سیمو کې چې د لارو د خرابوالي له امله پکې د ژغورنې عملیات سخت دي، لا هم ځینې قربانیان تر خاورو لاندې دي. یو شمېر زیانمنې کورنۍ هم وایي چې د کورنۍ ځینې غړي لا هم ورک دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ریختر په کچه شپږ درجې دغه زلزلې د اګست په 1 نیټه د شپې ناوخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبلا واړوله. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په ختیځ ولایتونو کې د شوی مرګونی زلزلې په دریم ورځ طالب چارواکي وایي په کونړ کې لا هم د ژغورنې عملیات دوام لري. د دې ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی نجیب الله حنیف د سپتمبر په دریمه د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي که څه هم په ډیرو سیمو کې دا عملیات پای ته رسیدونکي دي، خو په خبره یې د ځینو درو په لورو پرتو بانډو او سیمو کې چې د لارو د خرابوالي له امله پکې د ژغورنې عملیات سخت دي، لا هم د قربانیانو لټون دوام لري.
نو دغه یو څنګه سم مخکې چې سرکونه خراب شوی دي او هغه ځایونه چې خلک اوس هم صنعت د خاورو لاندې دي، هغه ته رسیدګي د خلکو ډېره ګرانه ده. 5 ساعته 6 ساعته پیدا مزل دي.
د ریختر په کچه 6.1 درجې دی زلزلې د اګست په 1 د شپې ناوخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مرګ ژوبله واړوله. که څومره طالبانو حکومت تازه په دې مرګونی زلزله کې د وروستیو تلفاتو شمیرې نه دي خبرې کړې، خو سه شنبه د سپتمبر په 2 د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي و چې یوازې په کونړ کې د زلزلې 411 کسان مړه کړي او لامل یې لږ تر لږه 3200 نور ټپیان شوي. د په خبره د دې مرګونی زلزلې له امله په ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې هم 12 مړه او 321 ټپیان شوي. په کونړ کې د زلزلې او شمیر قربانیان وایي لای هم د کورنۍ ځینې غړي ورک دي او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د دې ولایت د غازی آباد ولسوالۍ یو زیانمن شوی میر محمد ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ 8 غړي مړه شوي او لای هم 2 ماشومان تر خاورو لاندې دي.
اوس 2 ماشومان اوس هم ډوب دي، شهیدان ډوب دي. وسه پر لا کومه پته مونږ ته نه ده کوم مرسم وسه کې ګرو راځوي کنه ګندې شنو جوړګ پراته نو وزه ته دا قسم کوم چې ما پرون ماسپخې مې ډوډۍ خړل او به دا ما ډوډۍ نه خړل. مو دې چارواکو تم سری و دا څوک عوام را روان دي تم سری و چیرو را تاسو مونږ هم درته وګ.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو سیدونکو خان محمد چې دی په زلزلہ کې سخت زیانمن شوی وای خلک پر اخم راستو ته اړ دي.
یو ځای روغ پاتې نه دي او ټول کورونه اړنګ شوی دي او اوس هم زمونږ زخمیان او مړي په خاورو لاندې پراته دي. نو زمونږ سره په دې کې پوره همکاري وکي، هم مونږ ته مواد غذایی د دې اشد ضرورت دي ځکه چې خلک ټول په دې پټو کې پراته دي، کورونه اړنګ شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له زلزلہ ځپلو سره د 100 میلیون افغانۍ د مرستې اعلان کړي، خو زلزلہ ځپلي وای سرپناه نه لري او خوراکي مواد هم ورته په سختۍ رسیدي. په همدې حال کې د ماشومانو د ژغورنې نړیواله اداره سیف د چلند وای په کونړ کې د زلزلې لامل ناورین رامنځته شوی او ماشومان بیړنۍ خوړو او بو او سرپناته جدي اړتیا لري. دغه سازمان د سپتمبر په 2 په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې د زلزلې لامل د پاکو او بو سرچینې ګډي وډي شوی او په ځانمنو سیمو کې د ناروغي او د خپرېدو ویره ډېره کړې ده. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او ویلي د زلزلې په سیمه کې زرګونه څاروي له منځه تللي او کاجله تصفیه ونه شي، د ناروغي او د خپرېدو ویره موجوده ده. دغه سازمان نن د سپتمبر 3 په خپل اکسپانا په یو بیان کې ویلي د زلزلې له امله د 0500 ترمن څاروي او 1500 هکتاره کروندې له منځه تللي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچیار پرون په یو بیان کې وویل چې دغه مرګونی زلزلې بشپړ کړلی لمنځه وړي او دا مهال ګڼ شمیر کسان له سرپناه پرته شپې سبا کوي او د دې فاجعې مدیریت د افغانستان او مرستندوی بنسټونو له ظرفیت خورا لوړ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي دغه مرګونی زلزلې له امله له 2000 ډیر کسان بې کوره شوي او د ښوونځیو، کلینیکونو او د نورو اسانتیاو د ویجاړېدلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دا پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دریم مرګونی زلزله ده چې په پراخه کچه مرګ ژوب لاړوي. د 2023 کال د اکتوبر په اومه د هرات په زندهجان ولسوالۍ کې د 6.3 درجې زلزلې 1500 کسان وژلي و. له دې وړاندې د 2023 کال د جون په میاشت کې یوې زورورې زلزلې پکتیا، پکتیکا، خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیان ولسوالیو کې او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې په زرګونه کورونه ویجاړ شول او لامل یې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان شوي وو.
په کونړ او نورو ختیځو ولایتونو کې مو د وروستۍ زلزلې وروستۍ حال واورېده. بیا هم یو بل ریپورت لرو د دغه زلزلې په اړه. په کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي وای په خلکو د خپلو کورونو د ورانېدو او د نورو احتمالي زلزلو له ویرې په ډاګ اړولې دي. دوی سه شنبې ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې نور یې کورونه د اوسېدو نه دي. دوی زیاتوي چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
په کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي چې ټولو زلزله ځپونکو له کومې سرپنا پرته په ډاک کې اړولې دي. دوی وایي چې ډېری کورونه وران شوي او د اوسېدو وړ نه دي او د نورو زلزلې وروسته ټکانونو ویره هم شته. د دې ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی او زلزله ځپلی صابر الله صادق وایي چې زلزلې په کلي کې ډېر کسان مړه او ټپیان کړي دي او په خبره یې ډېر کورونه هم وران شوي او څاروي له منځه تللي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د سه شنبې د ورځې په ماسپښین زلزلې یو وار بیا د دوی سیمې ولړزولې او نیم ویجاړه کورونه یې په بشپړ ډول ونړول. د زیاته کړه چې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي او د بیړنیو خوراکي توکو، جامو او لومړنیو مرستو غوښتونکي دي.
دا ټول خلک چې کم پاتې دي او ژوند دي دا د کورونو څخه بهر دي. کورونه په داسې حالت کې نه دي چې د کې خلکو وسیږي او پاغي کې ژوند وکړي. ټول خلک دغه پټو ته د خالی ځایونو ته، خړونو ته، همدارنګه هغه ځایونه چې الته زیات اندازه باندې تیګو درغورځېدو امکان نه وي. دا نن مازیګر یو زلزله وشوه چې د غرونو څخه همدارنګه د غلوړو برخو څخه په زیات اندازه باندې تیګ راغورځېدلې او هغه کورونه چې هغه په تیر زلزله کې زیانمن شي او هغه ویجاړ شو.
د توکي ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکو هونکې مرزا ګل هموي هغه خپل کورنۍ سره په ډاک کې ډول دي. نو موري لنډي والی ټولنې او خلکو وغوښتل چې ژر تر ژره خیمه خوراکي توکي او درمل ورسوي.
از ولایت کونړ ولسوالۍ چوکي
د کونړ د توکي ولسوالۍ له دیوګل درې لنړیوال ټولنې او ټولو خلکو غوښتنه کوم چې ژر تر ژره خیمه خوراکي توکي او درمل راوړيږي
او مواد غذایی او دوا.
د طالبانو حکومت وایي چې بل مجاهد د سه‌شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کونړ د وروستي زلزلې د مړو شمیر 1401 ته او د ټپیانو شمیر 3104 ته رسیدلی او په دغه ولایت کې 5412 کورونه وران شوي دي. د طالبانو حکومت دا ملي چې په کونړ کې د ژغورنې یا دوام لري. ټپیان د دوی د کمانډو ځواکونو له لوري د هلیکوپټرو په وسیله خوندي ځایونو ته انتقالیږي. بیړني کمپونه جوړ شوي او نړیوالې مرستې هم د مرستندوی کمیټو په واک کې ورکړل شوې دي. د یکشنبې په شپه ناوخته د ریختر 6 درجې وی زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول کونړ ولایت سختیان من کړ. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو عمره سره سوونکي رضاکار زاهد الله وای په ویلا بیلو کلیو کې خلک بې سرپنا او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې سه شنبې ناوخته د سره میاشت له لوري څو خیمې ورسېدلې خو په خبره یې بسنه نه کوي.
اولا خیمه ها و ضروریات سرپناه و مواد غذایی
لمړی دی خیمه او د سرپناه وسایل خوراکي توکي او درمل راولېږي ځکه خلک له کورونو وتلي به سرپناه دی او بد حالت کې دي. تر اوسه ځانګړې پاملرنه نه ده شوې. خلک له کورونو بهر پر هوارو سیمو راټول شوي او کوم سرپناه نه لري او ډیر په تکلیف کې دي.
بسیار د تکلیف او مشکل استن.
د یادونه ده چې د سه شنبې په ورځ هم 5.5 ریختر درجې یوې زلزلې د افغانستان ختیځ ولړزوه. د جرمني د جیولوژي یوې ادارې د دې زلزلې مرکز جلال آباد ښار ته نږدې ګڼلی او ژوروالی یې 10 کیلومتره ښودلی دی. د طالبانو رسمي سرچینو له د وروستۍ زلزلې په اړه څه نه دي ویلي. داسې مهال چې کونړ کې خلک د سرپناه او د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د شنبې په ورځ د کونړ په ګډون د افغانستان ستان په دولس ولایتونو کې د سختو بارانونو، بادونو، تالندې او ناڅاپي سیلابونو خبرداري ورکړې ده.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي یو وار بیا له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو د لړۍ د درولو غوښتنه کړې ده. ریچارډ بینټ په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکو زلزلې پایلو ته په کتو پاکستان باید د کډوالو د استلو پر ځای په سیمه کې د بشري مرستو پر ملاتړ تمرکز وکړي. په همدې حال کې د ناروې د کډوالو شورا ویلي دی چې وروستۍ زلزلې هغه هیواد اغیزمن کړی چې ور لمخه د بې ځای کېدو، د خوړو د نخوندیتوب، پراخې وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د راستنېدو له ستونزو سره مبارزه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشتو 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت د اګست په 1 پای ته رسېدلی دی. د دغو کارتونو یو شمیر لرونکي وایي پاکستاني پولیسو په جماعتونو کې د اعلانونو له لارې 15 ورځې نور وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکي یو شمیر افغان کډوال وایي د دې هیواد پولیسو د جمعتونو لارې ورته د غلطه د اوسېدو لپاره 15 نورې ورځې وخت ورکړي، خو دوی وایي دومره لنډ او تنګ وخت له دې ځای د تک لپاره ځکه کافي نه دی چې په خبره یې په پاکستان کې لسیزې ژوند او پانګونه کړې او په دومره لنډ وخت کې دوی نشي کولای خپلې ټولې شتمنۍ او کار روزګار راټول کړي او افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې میشت نواز کاکړ ازادي راډیو ته وویل
شان مار مزل تړلی دي، اسړې بس پریشان دي. کراچی افغان کیمپ کې پولیس راغلی او پر مسجدو باندې ګرځول اعلان نه وکړل. بس دغه 15 ورځې وخت یوازې کې خلک پریشان ناست دي، کاروبارونه نه کوي، خپل غوټه تړلی دي.
د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور ښار کې هم میشت یو بل افغان کډوال حمید الله چې دا هم د پی وار کارت لري ورته خبره وکړه.
اوس 15 ورځې نور مونږ ته ټیم راکړي، موږ په دا یو میاشت په 15 ورځې کې مونږ څنګه وځو؟ مونږ دلته 15 کال کېږي زموږ کورونه دلته پاکستان ته راغلي، کور مو جوړ کړی دی باندې، یو روپۍ مونږ ګټلې ده، هغه مو په کاروبار باندې لګولې ده. افغانستان ته مونږ هیڅ کله تلیم نه یو، اوس مونږ 15 ورځې کې څنګه واپس لاړ شو؟
د پاکستان حکومت دغه کارت لرونکو ته د 15 ورځو لپاره د ضرب الرجل د غزولو په اړه په رسمي ډول سندي ویلي. په دې هیواد کې میشتو 1.4 میلیونه پی او آر کارت لرونکو ته ورکړل شوی مهلت د اګست په 1 پای ته رسېدلی. پاکستان خبرداری ورکړی و چې دا موده به ونه غځوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي یو وربیا له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ د ودرولو غوښتنه کړې. ریچارډ بینټ په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د افغانستان په ختیځ کې د ویجاړونکو زلزلې پایلو ته په کتو پاکستان باید د کډوالو د اخراج په ځای په سیمه کې د بشري مرستو په ملاتړ تمرکز وکړي. نوموړي ویلي چې دا به د یو مهربانه ګاونډیتوب نښه او عاجل لومړیتوب وي. په همدې حال کې د پاکستان د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور یو شمیر پاکستانی رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان له زلزلې ځپلو سره خواخوږي خودلې ویلي دي. هغه د مخه هڅه کړې چې کډوالو ته ورکړل شوی ضرب الرجل شپږ نورې میاشتې وغځول شي ترڅو ټول افغانان په عزت خپل هیواد ته ستانه شي. نوموړي دا هم ویلي چې د افغانستان د زلزلې ځپلو لپاره یې هغه هیواد ته د درملو او نورو اړینو توکو مرسته استولې ده. بلخوا د ناروې د کډوالو شورا ان ار سی ویلي وروستۍ زلزلې هغه هیواد اغیزمن کړی چې وار لمخه د بې ځای کېدو، د خوړو د نخوندیتوب، پراخه وچکالۍ او له ګاونډیو هیوادونو څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د راستنېدو له ستونزې سره مبارزه کوي. د شورا نن د سپتمبر په 3 په یو اعلامیه کې ویلي د دوی کارکوونکو له نورو بنسټونو سره یو ځای په ځانمنو سیمو کې شته او خلکو ته بیړنۍ مرستې چمتو کوي. د یو شمېر نورو هیوادونو په ګډون هند، متحده عرب اماراتو، ترکیه، انګلستان، اروپایي اتحادی او ایران لا د مخه د افغانستان د زلزلې له قربانیانو سره د اړینو مرستو اعلان کړي. د ریختر په کچه 6.1 درجه دی زلزلې د اګست په 1 د شپې ناوخته د ننګرهار او لغمان په ګډون په کونړ کې پراخه مالی او ځاني تلفات واړول چې لامل یې زیانمن کسان عجل مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزله کې په 4 ختیځو ولایتونو کې 1,432 کسان مړه شوي، 3,403 کسان ټپیان شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اسرائیلی ځواکونه د غزې یوې ګڼمیشتې سیمې شیخ رضوان ته ننوتې دي. د اسرائیل پوځ وایي چې غواړي د دې هیواد لپاره هر راز ګواښ لمنځه یوسي. د شیخ رضوان ښار د نیولو امر د اسرائیلو د صدر اعظم لخوا پوځ ته صادر شوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
اسرائیلی ځواکونو نن د غزې په ترانګه کې نور پرمختګ هم وکړ او په دې ترڅ کې ټانکونه د غزې ګڼمیشتې سیمې شیخ رضوان ته ننوتل. شیخ رضوان د غزې له پراخو ښاري ناحیو څخه ده چې ګڼ خلک پکې دیره دي. په وروستیو څو اونیو کې اسرائیلي پوځیانو د غزې د لمنو پر لور پرمختګ ته مخه کړې او د پوځي عملیاتو د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره اوس د دې ترانګې له مرکز څخه یوازې 100 کیلومتره واټن لري. د غزې د مرکز اوسیدونکي وایي چې اسرائیلي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د خلکو کورونه او هغه موقتی استوګنځایونه وران کړی دی چې د دې نږدې دوه کلنې جګړې په ترڅ کې لخپلو مینو بې ځایه شوي پکې اوسیږي. د فلسطیني روغتیایي چارواکو په وینا د اسرائیلو د پوځ د نننیو عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 40 کسان چې ماشومان هم پکې وو وژل شوي دي. د زکیه سمې په نوم 15 کلنه مېرمن چې 15 بچیان لري وایي شیخ رضوان تقریبا ټول سوځیدل ده او د اسرائیلي پوځ د اشغال په نتیجه کې کورونه ویجاړ شوي، خیمه سوځیدلې او د بی پیلوټ الوتکو په وسیله خلکو ته په غږیزو پیغامونو کې ویل کیږي چې لسیمیوزی د سیمې اوسیدونکو وایي چې اسرائیلي ځواکونو پر هغو دریو خوندزیو لاسي بمونه غورځولې دي چې بي ځای شوی کورنۍ پکې اوسیدلې. د اسرائیلو پوځ نن په یو بیان کې وویل د عملیات به تر هغه مهال روان وي چې د غزې په ترانګه کې تروریستي سازمانونه او اسرائیلو ته ټول ورپېښ ګواښونه په بشپړ ډول لمینځه تللي نه وي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پوځ ته امر کړی څو شیخ رضوان ښار چې د په وینا د حماس ډلې وروستای لوی مرکز دی ونیسي. نتنیاهو وایي حماس چې اسرائیل، امریکا او اروپایي ټولنه یې یو تروریستي ډله بولي که تسلیم نشي باید لمینځه ولاړ شي. خو د اسرائیلو پوځ د هیواد له سیاسي مشرتابه غواړي چې د دې ټینګار پر ځای له حماس سره د اوربند موافقه وکړي. پوځ خبرداري ورکوي چې پوځي عملیات به د هغو اسرائیلي وګړو ژوند له خطر سره مخامخ کړي چې حماس ډلې یرغمل کړي دي. په اسرائیلو کې دننه عام خلک هم تر ډیره د داسې یوې موافقې په ترڅ کې چې په نتیجه کې اسرائیلي برمته خوشي شي د جګړې پای ته رسیدل غواړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي په کونړ ولایت کې د ورستۍ زلزلې د درنې مرګ ژوبلې او ویجاړیو یو لامل د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول دي. دوی وایي د کونړ ولایت یو شمیر زلزلې ځپلو سیمو کې کورونه یو په بل باندې تکیه جوړ شوی وو او ان له ډیرو لومړنیو اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه وشوي. دوی د غشان ټینګار کوي چې د افغانستان یو شمیر نورو ولایتونو کې هم دا ستونزه شته او په کار ده چې د نویو کورونو د جوړېدو پر مهال د ودانیزو چارو د ماهرونو سپارښتنې په پام کې ونیول شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې اسدآباد ښاروالي هم یادې ستونزې او سپارښتنې مني. د طالبانو حکومت ویلي دی چې په کونړ کې د وروستۍ زلزلې د مړو شمیر له 1400 تنو اوښتی، د ټپیانو شمیر له 3000 لوړ او په زرګونه کورونه هم وران شوې دي. نور تفصيل په دغه رپورت کې.
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د یکشنبې د شپې زلزلې له 5000 ډیر کورونه ونړول چې په ترڅ کې په سلګونه کسان مړه او په زرګونه نور ټپیان شول. د ودانیزو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د دې ویجاړیو او درنې مرګ ژوبلې او لامل د کورونو په جوړولو کې اړینو ودانیزو چارو ته پام نه کول وو. د ودانی سوچارو پو انجینر راحت کول زیارمل چې خپل هم د کونړ ولایت اوسیدونکو او په سیمه کې بلد شخص ته ازادي رادیو ته وویل چې ډېرې د سیمو کې کورونه یو په بل تکیه جوړ شوي وو او دغه شان له ډېرو لومړنیو اړینو ودانیزو موادو هم پکې استفاده نه وشوي.
د دغه زیاتو تلفاتو لامل اصلا په درو کې په غرنۍ سیمو کې په بانډو کې په غیر معیاري ډول لاغه پخوانی کورونه دي چې خام جوړ شوی یا یوازې تیږي ډبر یو د بل د پاسه خې دی او هغه جوړ شوی دي چې اکثره کورونه داسې دي یو په بل تکې دي. د لومړني کور بام د دویم کور حویلۍ بڑا غوړه کړې ده چې متاسفانه د ښکتنی کور د ړنګې دو سر دغه سي ټول ړنګ شوی دي. هیله ده چې دغه سیمو سرکونه تیر شي او خلک لک تر لګه عصري ساختماني مواد ته لاسرسي پیدا کی.
د ودانی سو چارو بل پو او پتی جمهوریت نظام کې د جلال آباد خاروال انجینر اباسین بهیر هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته ستونزې په ګوته کړې. خاغلی بهیر ټینګار وکړ چې د افغانستان یو شمیر نور ولایتونو کې هم دا ستونزه شته او په کار د چ د نیو یو کورونو د جوړېدو پر مهال د ودانی سو چارو د ماهرینو سپارښتنه په پام کې ونیول شي.
په د متاثر شوی سیمه کې او یا د افغانستان نور یا غسیمه چې د زلزلې د خطر سره مواجه دي باید څوټی کې په پام کې ونیول شي. یو دا چې هیڅ کله کورونه د یو منزل نه زیات جوړ نشي یا چیرته د تیګو نه استفاده کړي نو خامخا د ور سره د سیمټو مساله وکړي او یا هم کورونه باید د لرګیو نه جوړ کی چې سپکی بیا هم کچرته کور خام جوړي یو منزلې جوړي نو باید په چت کې ډیر وزن ونه کارول شي ترڅو پراتلن کې د غسنورین رحمان سنیش.
خغلې بهیر د هم وی کده چاوبس کې نو له کانټینرونو هم کو جوړول شي چې د په خبره د هر ډول طبي پیښو په وړاندې مقاوم دي او یا هم په خبره له مدرنو خیمو ته استفاده وکړي چې ټول امکانات لري. د سپارښتنې داسې محل دي چې د کونړ ولایت د یو شمیر زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو مخکې ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې ډېرې غیزمنې شوې سیمې غرنۍ دي، د موټرو لارې نه دي ورغلي، اوسیدونکو یې پلي تګ راتګ کولو، خپلې لومړنۍ اړتیاوې هم د مرکب په مرسته ترسره کولې او له همدې امله د ژغورنې او مرستو رسولو بهیر هم مرته ستونزو سره مخ دی. په همدې حال کې افغانستان کې ډېر شمېر خلک له پراخې بېوزلې خو په ورته وخت کې د سرپناه له نشتون سره مخ دي او ورته چې په کمو امکاناتو ځان ته د ژوند تېرولو لپاره یوه جونګړه جوړه کړي. د اسداباد ښاروال نظر محمد عتیق هم د خبره تاییدوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې نورګل مزار دره او څوکۍ ډیوه ګل دره کې چې ګاونډ درې دي زلزلې ټول کورونه نړولي او په خبره یې دا کورونه ټول غیر معیاري جوړ شوي وو خو نوموړی ټینګار کوي چې نوي کورونه به معیاري جوړیږي.
دغه کورونه چې وو تخنیکي پلاوه غیر معیاري کورونه وو چې نه پکې سیخ او نه پکې سیمټ وو. زاړه کورونه او دا خلک کورونه چې معیاري جوړیږي دا غوی وسم نه لري. او زمونږ اسداباد ښاروالي او همدارنګ ښارسازي همیشه خلکو ته په هاوی ورکوي تاسو کله کله آبادی جوړوي تخنیکی فلا و نشار سازه یو د شاروالۍ سره تاسو مشورې ګټ کوي او دا پیر چې د خلکو د پاره کمې آبادیانی جوړیږي نو دا به معیاري او انشاءالله سم جوړیږي.
د یکشنبه په شپه وخت د افغانستان په ختیځ کې د ریختر په کچه شپږ درجه یوې زلزلې چې مرکز یې د جلال آباد ښار اړوند سیمه ښودل شوې. د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړي ډول د کونړ مرکز اسداباد او د وټپور څوکۍ نورګل او چپدره ولسوالۍ یو شمېر سیمې سختې زیانمنې کړې. د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد د سې شنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کونړ د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر 1401 تنو ته او د ټپیانو شمېر 3104 تنو ته رسیدلی او په دغه ولایت کې 5412 کورونه وران شوي دي. هغه بیا مخکې تر دې یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د دې مرګونې زلزلې له امله په ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې 12 مړه شوي، 321 تنه ټپیان شوي او لسکونه کورونه هم ویجاړ شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
خیر الله د زابل ولایت څخه راځي کوم څه مشکل مې دا چې موږ په زابل کې د زابل سړکونو ډېر سخت زیات خراب دي. خې زه چې ما هم دې نو د خونه دې مو ځان څه پکې او دې کومه کوي نو دا څه مو دا خېش دې نو څه دا سره په څه زړه په خو کې نه نو زه په خان
د غزنی ولایت د اندر ورته پیغام پیغام اول کلونه کې چې زموږ په ورځوالي کې ټولې مخابرات شبکې په مکمله معنا کار نه کوي، نو له مربوطه چارواکو نو دا غوښتنه ده چې دې ستونزې ته جدي پام وکړي. دوهم پوښتنې په برخه کې ډېر مشکلات لرو، لکه درسي کتابونه، بادثو استادان او داسې نور. درېیم، موږ د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لرو. ټول ولسوالۍ کې یوازې یو روغتون لرو، او سره له دې چې د ډېرو ولسوالیو سپیرو کرباغ یس ناروغان راځي، په دې برخه کې نو د عام روغتیا وزارت او مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې چوپتیا دې ستونزې ته جدي پام وکړي. وسلام.
ستاسې پیغام درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د له مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ به یاست او وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح لاس تویم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنې شي ور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنۍ موضوع د سامانیانو په حق لده، دا چې سامانیانو حکومت څه ډول حکومت دی. دغه اروند به موږ او تاسو په همدې لوست کې معلومات لاسته راوړو. راځو خپل درس پیلو چې لومړنۍ موضوع مو د سامانیانو په حق لده. سامانیان د سامان خدات په نامه د یو سړي د نامه څخه اخیستل سوی دی. دغه نوم چې هغه زموږ د هیواد د مشهور تاریخ لیکونکو عبدالحی ګردیزی په وینا سره سامان خدات د مغان یا زردشتي د روحانیونو څخه شمیرل کیږي او د ماورانهر په څنډو کې دی ژوند کوي. د سامانیانو د لړۍ لومړنی بنسټګر چې و هغه اسماعیل بن احمد بن سامان خدات نومېدی، چې د 240 قمري کال کې پر فرغانه کې وزېږېدی او امیر اسماعیل په پوره ډول سره په ماورانه هر باندې هغه وخت وکمنې ترلاسه کړې چې د دورور نصر په 299 هجری قمري کال کې مړ سو. مګر د شهرت او اعتبار به هغه مهال ډیر زیات سو چې سفاریانو ته په جګړه کې ماته ورکړه او دغه څخه حکومت ودی وی. امر بنه الی سفری هم ونیوی، نو دغه محل د شهرت او اعتبار په دغه ځای کې ډیر زیات سو. دغه پیښه په 200 قمری کال کې د ربیع الاول په 15 رامنځته سو، او ورسته له دغه پیښې بیا عباس خلیفه متزد ته د حکومت فرمان ولیږي، ځکه چې د سفاریانو د خلافت د اوامر څخه د سرغړونکو په ماته سره سامانیانو په عباس خلافت کې ډیر محبوبیت ترلاسه کړ. او د دې ترڅنګ امیر اسماعیل سامانی د عباسي خلافت د ملاتړ په لار کې د نورو مخالفانو سره هم جګړه وکړه. دا چې د خپل ملاتړ د عباسي خلافت څخه وشو دي، نو په دغه وخت کې هر هغه مخالف چې د عباسي خلافت مخالفین و د هغه سره جګړه وکړه، چې دغه جملې څخه لکه د تبرستان د علوي سادات سره جګړه وکړه او د هغه مشر محمد بن زید علوی و وژي، چې تبرستان یا اوسره تهران او څو وخت وروسته بیا زنجان او قزوین هم ونیول. په دې ترتیب سره بیا د خپل فتوحات او د خپل واکمنی لمن نور هم د افغانستان څخه واړوله، د اوسنی ایران تلویدي سترندو پورې ورسول. او ورسره د امیر اسماعیل سامانی په وخت کې د سامانی دولت پلازمینه یعنی د بخارا شهر چې د سامانی دولت پلازمینه یا مرکز و، هغه ډیر پرمختګ وکړي. او همدارنګه په ختیځ کې د اسلامي شهرونو هم په یو مهم مرکز باندې بدل سو. امیر اسماعیل بیا تقریبا د 2 کلونو د امارت څخه وروسته یا د 2 کلونو واکمنۍ څخه وروسته دی په 295 قمري کال یا 901 کال کې مړ سو. د د پسې ځایناستی څه ډول ټاکل کیږي؟ د امیر اسماعیل ځایناستی یا د د څخه وروسته چې کوم کس واک ته رسیږي، هغه د همدغه امیر اسماعیل زوی دویم احمد و چې د ځایناستی سو او د څخه وروسته واک ته ورسېدی. چې بیا د د واکمنۍ په دوره کې، چې د د واکمنۍ دوره 5.5 کال و، د سامانی دولت عسکرو په سیستان کې د سفاریانو هغه کوم پاتې شونی یا هغه کوم پلویان چې پاتوه، او همدارنګه په ماورانهر کې بیا د سره ترکان سره جګړه وکړه او په دې نشته یا په دې جګړه کې سماني دولت بریا ترلاسه کړه. خو احمد سماني بیا ډیر ژر په 300 قمری کال یا 914 میلادي کال کې د خپل مرې د خو وجل کیږي چې بیا د سخه ورسته د زوی نصر واکمنی ترسیږي. د نصر د مرني سخه بیا ورسته یعنی کله چې نصر واکمنی وکړه د هغه د واکمنی ورسته بیا یا د هغه د مرني سخه ورسته بیا سماني حکومت تر 395 قمری کال پورې پاتې کیږي. یعنی تر دغه کال پورې د دوی واکمنی دوام لري او په دغه وخت کې بیا وطن سماني مشران وخت ترسیږي. یعنی د سمان د نصر د مرني سخه ورسته تر 395 قمری کال پورې و تر نور کسان واکمنی ترسیږي او په دغه حکومت کې واکمنی کوي چې بیا په 395 کال کې دغه حکومت د منځزي د سماني دولت مخ په زورتیا یا مخ په ماتي هغه مهال دوی مخ په ماتي کیږي یا کمزوري کیږي چې ډېر واک سیمایز مشرانو ته په لاس ورځي. یعنی سیمایز حکومتونه رامنځته کیږي مثلا په هر برخه کې یو حکومت راپورته کیږي او هل تخپل سیمایز حکومت په لوي خپل ځان خپلواک کړي. نو دغه سمانیانو د دولت کمزورتیا یا هغه مهال چې دغه دولت د ماتې سره مخامخ کیږي مخ په پرزیدو رواني چې دغه هغه مهال شروع کیږي چې په دغه وخت کې یا په دغه حکومت کې سیمایز حکومتونه رامنځته سي یا زیاتره واک سیمایز مشرانو ته په لاس کې ورکول کیږي. مثلا په لویدیز ختیز او په ځینو ولایتو کې چې کوم مشران دي دغه د حکومت یا د دولت زیاتره واک دغه سیمایز حاکمانو ته په لاس ورکول کیږي یا دغه سیمایز مشران ته په لاس ورکول کیږي چې دغه مشران د جملې څخه یو هم البتګین و چې دی په لومړی کې د غلام د ترک د غلامانو څخه و چې بیا دی په غزنه کې په 315 کال کې د ترک د مریو په ملاتړ سره یا د ترک د غلامانو په ملاتړ سره د غزنویانو د نوي حکومت بنسټ ایږدي. بیا سماني حکومت او دولت 102 کال او شپږ میاشتې اوږدیږي او 102 کال او شپږ میاشتې نوره واکمني کوي چې دغه دوام یا دغه دورې څخه وروسته به دغه حکومت د منځ ځي. راځو دا چې د سامانیانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ څه ډول و. د سامانیانو دوره چې د ختیځ نړۍ په تاریخ کې د اسلامي رنسانس په توګه تعبیر شوی دی او د اقتصادي پلوه هم په ځانګړې توګه زموږ هیواد د روښانه دورو څخه شمیرل کیږي. یعنی د اقتصادي پلوه زموږ هیواد ډېر روښانه او په دغه دوره کې د اقتصاد او صنعت په برخه کې پرمختګونه ډېر سوي وو او دغه پرمختګونه دوه عمده لاملونه درلوده چې لومړی د درنو مالیاتو او باجونو نشتنوالی و. یعنی درنه مالیات پر خلکو باندې نه و ډېر باجونه نه و. دویم دلیل دا و چې لازم کورنی ثبات او همدارنګه بهرنی سوله د بهرنیانو سره به د سولې لاره پر مختلله او همدارنګه د ننه کورنی نظام یا کورنی ثبات شتون درلود چې دغه دوه لاملونه د اقتصادي پرمختګ دوه عمده دلایل و. د دغه دوه د عواملو په ترڅ کې بیا شي اقتصاد او شي اقتصادي او ودره مېسته سوله اقتصاد ډېر پرمختګ وکړي. د خلکو اقتصادي ورتیا لوړس و قصرونه باغونه او همدارنګه ظریفه صنایع رامنځته سوه. د خلکو تولیدات وده وکړه چې تر هغه ځایه پورې چې په یوه کال کې د سامانیانو د خوا د هیواد 30 میلیونه درهم راټولېدله. د فرهنګ او تمدن په برخه کې هم مهم یون رامنځته سو ځکه د سامانیانو په لاس باندې د یو پیاوړي نظام بنسټ کېښودل سو او د همدغه بنسټ د شیدو سره سم فرهنګ او تمدن ډیره وده وکړله. د استعدادونو راڅرګندېدلو لپاره مناسب چاپیریال رامنځته سو چې د هغه چاپیریال یا هغه موقع چې برابر سوی و د دې لامل سو چې ډیر مهم او ډیر شې استعدادونه راپورته سي. په ځانګړې توګه د نظم او نثر په برخه کې ډېر لوی بدلون رامنځته سو. دغه د نظم او نثر په برخه کې ډېر پرمختګونه وسوه. د دې ترڅنګ د سمانیانو په دوره کې د پوهنو د پراختیا مهم علت د عقیدې ازادي او همدارنګه د سماني مشرانو حوصله او د هغو نرمي و چې په دې دوره کې د تعصب څخه ډکه فضا موجوده نه و. یعنی یو ډېره ښه فضا یو ډېره آرامه فضا موجوده و. په دې ترتیب سره د اسلامي تمدن طلایي دوره ډیره شو زلیده او لوی اسلامي فیلسوف ابو نصر محمد بن محمد فرابی د ختیځو سیمو د حکیمانو خاتم شیخ رئیس ابو علي حسین بن عبد الله بن سینا او همدارنګ لوی متفکر ریاضی پو او تکړه ستوري پیژندونکو ابو ریحان محمد بن احمد خوارزمی د ترڅنګ د دری فارسی شاعرانو لوی استاد جعفر بن محمد رودی کی شاعر استاد او تکړه حکیم ابو الحسن شیخ شهید بلخی او سره امیر منصور سمانی وزیر او د بلعمی تاریخ لیکونکو محمد بن عبد الله بلعمی او د دې ترڅنګ د لمړی منصور سمانی تکړه وزیر جغرافیا پو او اشکال عالم د کتاب لیکونکو ابو عبد الله احمد بن محمد جیهانی ورسته د اسلام د دری فارسی لمړنۍ شاعره رابعه بلخی چې پلاری د زینت العرب لقب ورکړی وو او همدارنګه لسګونه نور په هانه او هوشارانو په دغه دوره کې ژوند کوي او ډیر کتابونه وړاندې کړل. ورپسې راځو د غزنویانو او سلجوقیانو دورې ته. غزنویان زموږ په هیواد کې د غزنین یا غزنی د شهر څخه په ځانګړې توګه هغه وخت اهمیت وړ وګرځېدی چې د سامانیانو ترکی سردار البتگین درې سوه پنځوسم کال کې د امیر عبدالملک بن نوح د مرګ په وخت کې په هغه توتیا کې ګډون درلود او غوښتل یې چې د خپل خوښې شهزاده وخت ورسوي، خو ولې توانې دي ځکه د خپل لشکرو سره غزنی ته ولاړی او دغه شارې د خپل مرکز په توګه غوره کړی. خو د غزنویانو واک د سبتګین په نامه د یو بل ترکی غلام په واسطه تثبیت سو او دغه سړی چې په اصل کې بیا د مرکزی اسیا د ترکانو څخه شمیرل کېدی د زندانی کېدو څخه وروسته د البتگین دخوا واخستل سو او د نموړې د هوشاری لکبله د البتگین د پام وړ وګرځېدی او تر هغه ځایه پورې چې بیا د نموړې د ساتونکو مشري هم د تور په غاړه سوله او د البتگین د لور سره واده وکړي. سبتگین د البتگین د مړینې څخه وروسته بیا د دزی ابو اسحاق ابراهیم درې کاله او د دزی څخه وروسته بیا بلکتگین د لسو کلونو لپاره د غزنی اداره په غاړه لري او دوی د البتگین خلاف د سامانیانو سره شی اړیکې درلودې. د غزنی کمزوري ادارې او د دې ترڅنګ په غزنی باندې د لیوکیانو او نور مخالفینو احتمالي لاسبری او د دې ترڅنګ ترکیه افسران او سرتیری د توحد سوال چې سبتگین د التگین زم خپل امیر وټاکي. سبتگین د هیواد ادارې لپاره یالتونه د خپل کورنۍ او د غړو ترمنځ وویشل چې ډیر مهم شعر د بوست یعنی د بوست شعر د بل زوی نصر یعنی شاپور یې د خپل زوی ابو القاسم محدود او همدارنګه غزنی خپل بل زوی اسماعیل تور وسپارل او ورپسې سلطان محمد غزنوی دی چې سلطان محمد غزنوی د سبتگین د مړینې څخه وروسته وخت رسیږي. یعنی کله چې سلطان محمد غزنوی هغه مهال وخت سیږي چې سبتگین مرکیږي او د محمد غزنوی منظم سیاست په افغانستان او همدارنګه د هغه په شاو خواسمو کې د سیمه ییزو حکومتونو په لمنځولو باندې ولاړ وو او د کار بیا د واکمنې ډیر ځواکمنه کړه دا چې د سیمه ییزو حکومتونو د منځ یوړل او په دې توګه سره سیستان، هزارجات، جوزجان، چقنیان او همدارنګه خوارزم د غزنی دربار اطاعت ته غاړه کې شو او دی ومنل. د غزنوی دورې پاشاهان چې و یوې البتگین و ورپسې سبتگین و همدارنګه اسماعیل بن سبتگین، سلطان محمد غزنوی، محمد بن محمود، سلطان مسعود، مودود بن مسعود او ترڅنګ مسعود بن مودود، بهاولدوله، علي بن مسعود ځینې مشهور پاشاهان په دغه دوره کې. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ استاد سي د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي، موږ تاسو د مختلفو موضوعاتو اړوند بحث وکړي او د هرې موضوع اړوند مو لازم معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تر دغه ورستنی شی بو تاسو د دغه لوست په دغه لوست کې زموږ ملتیا کړی وي او د هر لوست څخه د هرې موضوع څخه چې په دې لوست کې موږ تاسو ور باندې بحث وکړي او وژغې دلو د همدغه موضوع اړوند به تاسو معلومات لاسته راوړی وي او د پام وړ به موږ زیدلې وي. د تل په څیر بیا هم یادونه کوم چې درس ځان سره تکرار کړي او هڅه وکړي چې په پوره ډول مفهوم څخه واخلي او شایز دکې. نو د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسیږي. درنو زده کوونکو تر راتلونکي درس پورې چې د بلې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضری شو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شوخت ولرئ، شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی مهربان را پس پیسې نه ما سلام نو نیکی هله میومنې درنو سکون کو هله د چرو هاو جوړ بیاست او وخت مو د دې محاله په خیر را رسولی وي. تاسو ټول ته د نن ورځې پنځم لوست شرح خلاص کوم. هله د چنن ورځ هم تل وستر اخرنی شه بار سره مل اوسي د تیر درس پیدا مان مل وست د مرکزی دولت ټینګشت. سردار عبدالرحمن خان د امیر محمد افضل خان زوی دی چې د امیر دوست محمد خان مسی هم وو. د پاتل سوه د شم میلادي کال کې زیږیدل دي او په 15 کلنۍ کې بیا سلطنت ته رسیدل دي. عبدالرحمن خان په 1918 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د قوا په وسیله ماته خوري او د بخارا ته ځي چې په 1919 میلادي کال کې د کابل او غزنی ترمنځ کله چې انګلیسیان پر افغانستان باندې د دویم ځل لپاره حمله کوي نو سردار عبدالرحمن خان د انګلیسیانو د دغه حمله څخه بریشی او د افغانستان ترځ پر قطغن او بدخشان کې د خلکو سره خبرې کوي. خلک د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد ته رابلي او هغوی ته تشویقوي د انګلیسیانو پر ضد باندې جهاد وکي. په همدغه طریقه باندې ولسی لشکر جوړوي او چاریکار ته داخليږي. هلته د خپل سلطنت اعلان کوي. انګلیسیان هم د امیر عبدالرحمن خان د دغه پوهي او سیاست څخه خبر و نو ځکه کله چې عبدالرحمن خان واک ته ورسېدی په دې کې تشویش او بیر ډیر رسول ځکه نو دوی خپل شتون په افغانستان کې لازم ونګړي. په ځنګړې ډول سره په میوند کې کله چې هغوی ماته خوري او د دې مورال کمزوري کیږي نو د دې بیره او تشویش نور هم په سړي دیږي. د خپل شتون په افغانستان کې لازم نګړي او په همدغه وخت باندې د جنرال رابرټس قواوی هم په شیرپور کې محاصره د دې لپاره چې هغوی د دغه د لومړی جګړه پیښه بیا تکرار نسی. کله چې انګلیسان په اول ضروري په افغانستان باندې حمله وکړه او دی ماته خوړه نو دغه پیښه یو اړبیا تکرار نسی. دی هڅه وکړه د جمی در رسیدو څخه مخکې د افغانستان څخه ووزی نو ځکه د عبدالرحمن خان حکومت په رسمیت باندې پیژني او کابل هم امیر ته تسلیموي خپل قواو په وټولو باندې پیل کوي. کله چې امیر عبدالرحمن خان په 1918 میلادي کال کې سلطنت ترسیږي او د دولت چاري تر لاسه کوي نو دوی په دغه وخت کې د ډیرو سخت حالات سره مخ مخو ځکه په دغه حال کې کله چې انګلیسانو پر افغانستان باندې حمله کړې او د افغانستان خلک ډیر زیانونه لیدلی و نو د دې لپاره چې عبدالرحمن خان پر دغه ستونزې باندې بریالي سي او د وکولای سي چې دغه ستونزې حل کړي نو دوه پروګرامونه تر لاس لاندې نیسي. اول دا چې یو مرکزی دولت جوړ کړي او بل په اداري پوځي برخه کې اصلاحات و چې د مرکزی سراسري دولت جوړول او په اداري او پوځي برخه کې اصلاحات راوستل د دوه اهداف او دوه مخې و چې د پرداغه دوه مخ باندې کار کوي. او امیر عبدالرحمن خان تر یوش کال پاچاهی د 1901 میلادي کال د اکتوبر په لومړی تاریخ باندې د یو ویا کال په عمر باندې د نقرس تنرغی لامل د مرکیږي او د کابل په بوستان سرای یا اوسنی زرنگار پارک کې خاورو ته سپارل کیږي. د هغه د حکومت پر وخت باندې شونې او روزنی کلتور او صنعت په برخه کې ډیر کار نه کیږي او امیر عبدالرحمن خان په دې باندې وته وانه دی چې مرکزی دولت بیا رجوند کی په افغانستان کې مرکزی دولت چې د مینځ تللې و هغه یو ربیا جوړ کی او دغه مرکزی دولت ټینګي او هغه ملکول توایفي چې هغه د شهزادګانو د بی اتفاقی او ترڅنګ د انګلیسیانو په استعماري کې په استعماري د سیسو سره رامست سیوه هغه د مینځ یوړل مګر په خوښی سره د ډیورن د ماهیدې لسلیک هم د په محل باندې سوی و چې افغانستان د ختیز او سویل په برخو کې خپلې ځمکې د لاس اور کړي او دغه د ډیورن ماهیده چې و د یو ډیره شرمون کې ماهیده اوس مشته هیوا د پاره د ماهیدو د لسلیک څخه یو د ډیورن ماهیده په 1903 میلادي کال کې د شپږ کسیز هویت چې د هغه مشري هیئات چې د هغه مشري د برتانیې د بهرنی چارو د سیکرټر مارټ میر ډیورند پلاسکی و او ترڅنګ شپږ کسیزه کسان چې هغه الیس ډاکټر فان سمیت مکمهان دانلند او کلارک په دغه هیئت کې شامل و. د خیبر د لهري افغانستان ته دوی راغلل او په داسې حال کې چې انګلیسي قواو د افغانستان په ختیځ او سویلي سرحدونو کې ځای پر ځای سوي و
دغه هیئت امیر عبدالرحمن خان سره د حشمت خان په باغ کې یو لیدنه وکړه او د خبرو په شروع کې پرته له کمیسریز څخه په ډیر جدي ډول سره عبدالرحمن خان ته دا وویل چې امیر مجبور دی چې دغه معاهده یا دغه تړون امضا کړي. که چیرې امضا نه کړي او دغه معاهده ونه مني نو د دواړو دولتونو ترمنځ اړیکې د منځ ځي او دلته شاید بیا هم جګړه پیل شي. نو امیر په ډیر سخت حالت کې راګیر سو او د تیروتنه هم دا و پرته له دې چې دغه متن یا دغه د مذاکرات په حق له افغانستان خلکو ته معلومات ورکړي، دغه ترون امضا کوي او پرته له دې چې د خلکو رائے یا نظر واخلي معاهده امضا کوي او مني. چې دغه معاهده کې ځینې مواد شتون درلوده یا د ډیورنډ کرښې مواد دا و، اول د افغانستان ختیځ او سویلي سرحد چې هغه د واخان څخه شروع شوی دی او د ایران تر سرحد دوام پیدا کوي، دغه په دې تړون کې دغه سرحدونو نقشه زمیمه شوی ده. د برتانوي هند دولت هم په هغه ځمکې کې چې هغه په افغانستان پورې اړه لري هیڅ وخت خلاص وهنه نه کوي، او هغه ځمکې چې بیا په هندستان پورې اړه لري د افغانستان دولت به بیا هیڅ کله د هندستان په ځمکو باندې خلاص وهنه نه کوي. تر څنګه د اسمار سیمه او د هغه پورته د چنګ تر سیمه پورې په افغانستان پورې اړه لري د افغانستان دولت هیڅ وخت د سوات، باجور، چترال او ارنوي سیمو کې مداخله نه کوي. د برمل سیمه هم په بشپړ ډول سره یا په مکمل ډول سره په افغانستان پورې لری او د حکومت د افغانستان حکومت د وزیر او د وړ پسمه کې باید په دغه دواره سیمه کې دوی ادعا نسی کولای د افغانستان دولت. نو د دې تر څنګ دا چې دغه سرحدونه دغه سرحدي لیکي به د برتانیا و افغانوي او افغاني هيئت په واسطه سره د نقشې سره سم په نشه کېږي دغه سرحدونه، او د دې ژمنلیک شرایط هم د برتانیا و افغانستان ترمنځ د قبول وړ دي. که چیرې په کومه فقره کې یا په کوم شرط باندې کوچنی اختلاف پیدا شي نو باید د دوستانه خبرو له لارې څخه حل او فصل شي. دا هغه د ډیورنډ کرښې مواد و چې د دواړو دولتونو ترمنځ لاسلیک شو، او امیر هم پرته له دې چې د خلکو رائے او نظر په دغه حق له واخلي دغه معاهده لاسلیک کوي. رازور پسې د امیر حبیب الله خان سلطنت چې سردار حبیب الله خان د امیر عبدالرحمن خان زوی وو، او کله چې امیر عبدالرحمن خان د امیر شېر علي خان د خواسخه په کابل کې ماته وخوړه دی، بیا بخارا ته پناه واخیسته. سردار حبیب الله خان هم په 1322 میلادي کال کې د غزنی ترمنز په ششګاو سمرقند کې زیږیدل دي. هغه په 29 کلنۍ کې په 901 میلادي کال کې د پلار د مړینې څخه وروسته وخت رسیږي، او امیر حبیب الله خان هم یو فرهنګي څېره و د ټینګار کوي چولنه پرته د شونې ورځې څخه پرمختګ نسی کولای، او هغه کار چې د په وخت کې تر سره سو هغه د معرفت بنسټ ایښودنه و. د چې د معرفت بنسټ د همدغه امیر حبیب الله خان په وخت کې بنسټ کې شو. د 1903 میلادي کال کې لومړنی شونځي د حبیبي لیسې په نامه جوړ شو، چې په دغه شونځي کې د دینی مضامینو سربېره نور عصري مضامین لکه تاریخ، جغرافیه، ریاضي، کیمیا، فزیک، هندسه، مثلثات، حکمت، حفظ الصحاو د سنور تدریسېدل. ځینې نور شونځي هم د شرپ زینوبرخ کې جوړ شول. په پوځي برخه کې هم د حربي په نامه شونځي جوړ شول چې په دغه شونځي کې د علمي مضامینو سربېره ارکان حرب هم په هغه کې تدریسېدل، او دغه شونځي استادان هندي، ترکی او افغاني استادان و. یعنی دغه مضامین د هندي، ترکی او افغاني استادانو لخوا تدریسېدل. د مطبوعات په برخه کې هم د کابل په ښار کې یو مطبوعه جوړه شوه چې د هغه بدبه ماشينونه د بخار د قوې په وسیله سره فعالیت کوي، او په دغه مطبوعه کې ځینې دولتي لاهیه او جریده چاپېدلې. لومړنی دوه جریده یا د لومړي ځل لپاره دوه جریده د سراج الاخبار او سراج الاطفال په نامه تاسیس ول چې هغه مسؤل مدیر محمود طرزی وو، او د محمود طرزی تر نظر لاندې دغه جریده چاپېدلې او خپرېدلې. د دې تر څنګ د کابل، غزنی او کابل جلال بات او لغمان لاره هم جوړسوله، او د لومړي ځل لپاره ځینی موټر د وړو راوړلو لپاره د یوې کمپنۍ څخه چې متلر نومې دي د بمبئی څخه دغه موټران رانی ولسول، او ځینی یا څو کسه د موټر د ترمیم د زده کړو لپاره هندستان ته واستول شو. د نساجی په برخه کې هم د وړي عبدل په نامه باندې یو فابریکا جوړسوله چې هغه په کال کې 5000 اسکر ته یونیفورم جوړوي. د دې ترڅنګ د اوبو د برښنا یو کوچنی فابریکا هم په جبل سره ایالات کې جوړ سو چې دغه فابریکې د تولید کچه بیا لږ وي، یعنی ډیر برک نه تولیدوي، یوازې په دې باندې توانیدي چې ارګ روشانه کې یا ارګ ته برک ورکړي، چې بیا ورسته توربینونه هم ډیر سوال او د کابل ټوله شار ته برښنا ورکوله. د کرینې په برخه کې د هغو ځمکو اوبه چې لږ وي د هغه د پاره ځینې بندونه او نهرونه جوړ کړل، او امیر د 1903 میلادي کال په پای کې د امیر د خپلو ټولو درباریانو سره د تفریح لپاره د جلال آباد د بهیانو د ښکار کولو لپاره د لغمان یا کلګوش سیمې ته ځي. هلته بیا د فبروري د میاشتې په 10 تاریخ باندې د یو معلوم کس د خواڅخه د توپنچې په ډز باندې دی وژل کیږي، بیا جسد جلال آباد ته وړل کیږي او حالته خاورې ته سپارل کیږي. د امیر حبیب الله خان د سلطنت په لومړی کې اداري وضع تقریبا شو، خلکو دا فکر کوي چې نور به هم د غوسه شي، مګر وروسته بیا د افغانستان اداري صلاحیتونه ځینې محدود کسانو ته په لاس ورځي چې اداري فساد خپل اوج ته رسیږي، او امیر خپل هم په دربار کې پایښ اشرت باندې دوبی او د هیواد حالات څخه نه خبري، چې د ټولنې د پرمختیا چټوالي د خپلواکۍ د منځتلل تر څنګ د اداري فساد زیاتوالي، بیا عدالتي د ملاماتونکو یا ډیر لوړ مالیه چې پر خلکو باندې شودل کېده، د خلکو ستونزې نوري هم ډیر سولې. روشن فکرانو بیا د هیواد دغه بحراني حالت لیدي او دی خوبه دی، نو ځکه دغه ستونزې د حل لپاره دوی د افغانستان په دغه فکر کې سوچ سره ول د افغانستان خلک د دغه حالت څخه خلاص کی، په پای کې دوی سلام وکړه چې د دولت مطلق الانانی په مشروعیت باندې بدل کی، یعنی مشروطه حکومت رامنځته کی، او روشن فکران د دربار د اصلاح غوښتونکو شاوخوا سره راټول سول، په دولت کې د اصلاحاتو غوښتونکو سول، او د حبیبي لیسه د روشن فکران په د حبیبي لیسه چې هغه مهال یعنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې دغه شونځي جوړ سول، د روشن فکرانو په یو سیاسي مرکز باندې دغه لیسه بدل سو. د دربار روشن فکران د حبیبي لیسه څخه د باندې بیا یو سیاسي ګوند جوړ کړی و، چې په دغه ګوند په مرامنامه کې د مطلق العنان حکومت بدلون په مشروطیت باندې او د خپلواکۍ ګټل، متوازن معارف، او د افغانستان په افغانستان کې د نوې فرهنګ خپرېدل دغه موضوعات چې په دغه ګوند کې شامل و، او دغه ګوند بیا یو لسکسیزه ډله د ګوند موسسه او مجر په وسیله وویشل سو، د دې لپاره چې دغه ګوند فعالیتونه ښکاره نسی، نو دغه ګوند غړي یو بل سره حتی نه پیژندل، دی په پټ ډول سره خپل جلسې جوړولې، او په جلسو کې به د ګوند چارو په برخه کې تصمیمونه نیول کېدل. په 1909 میلادي کال کې په ژمي کې کله چې امیر حبیب الله خان په تفریح باندې مصروف و، محمد اعظم خان د حربي فابریکې کارمند و، او د شهزاده کبیر خان بیا د خصوصي شون کې ملا منهاج الدین د ګوند ټولو غړو فهرستې جوړ کړي، د یو راپور سره امیر حبیب الله خان ته واستوي، چې په دغه راپور کې بیا داسې لیکلي و چې دغه ګوند مخه د امیر حبیب الله خان وجل او د مشروطه حکومت جوړول دي، او په کابل کې هم داسې اوازه خبره شوه چې د هر څه یا دغه ګوند د هغو هندوانو په واسطه رامیسته شوی دی چې دوی د ګوند په ګوند کې دننه دي. په دغه فهرست کې هغه مشروطه غوښتونکي چې د افغانستان په تاریخ کې د اول وار لپاره رشګاره سو او څلوېشت کسه و، په خوښنی سره دغه کسان اعدام سول، ځینې نور بیا بندیان سول، چې څو خروسته بیا هم هغه بندیان بیرته آزاد سول، مګر د مشروطه غوښتونکي کسان په ټوله معنا سره ونه ټکول سو، دي ته کومه خاصه جزا ورنه کول سول، بیا هم دی په پټه خپل فعالیت ته ادامه ورکړي. چې په 1903 میلادي کال کې د مشروطه غوښتونکو د ټکول څخه وروسته عبدالرحمن خان لودین د سراج الاخبار محرر او د ګوند غړی و، د امیر حبیب الله خان د کلیز پښو باندې په شور بازار کې د قاضی کوڅه د یو دکان په بام کې د کمین نسی د امیر موټر انتظار باسي، کله چې د امیر موټر رانځي کیږي نو پر هغه باندې دزې کوي، مګر کارتوس د موټر په پورته ځای باندې لګیږي، او امیر حبیب الله خان امیر خان وجل ژغورل کیږي، چې په سبا شپه باندې عبدالرحمن خان لودین برتنی ول کیږي، په ارکی زندانی کیږي، چې بیا څو خروسته دغه د زندان څخه د روشن فکرانو سره یو ځای ازادیږي، او د امانیه دورې په مامورینو کې دی مقرر کیږي. نو درنو زکونکو زموږ د نن ورځې درس هم تمره، په دې هیله چې د پام وړ به مګر زیدلی وي، تر راتلونکي درس پورې مو په لوی مهربانه رب سپارم، شو وخت ولرئ، شه چری
سانو گلے وی گیت تشپ پاتے شبار دے
Shut up.